The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran auridun ko da The Voice of America Diva Radio de nando nahewras kal 2013 da farwari de myash te shpagmane tara waqt shwe de po pakistan ke da sahar atnimi baji افغانستان کې شپې دي 8 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګولبرس او د شپې 9 بجې شپې دي وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګڼې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان کراچۍ ښار کې د قبایلی سیمه وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د پولیسو په یو جالي مقابله کې وجل کېدو په سر په پایتخت اسلام آباد کې راغونډ شوو. د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا په زرګونو خلکو نن په شپږمه ورځ هم خپل احتجاج جاری ساتلی. پاکستانی مطبوعات وایي د قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان نه افغانستان ته په کډه شوو کډوالو د بیا راستنېدو دویم پړاو د نن شروع کیږي او د امریکې د سټاک یا ونډو بازار د ګلپور سلور فیصده پریوته چې ورسره د سټاک مارکیټ په سرمایه کارانو کې سخته یره خوره شوې. د امریکې وروستو په ټوله نړۍ کې هم د سټاک مارکیټونه ډیر په ښکته تلي. او ځکه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان کراچۍ ښار کې د وزیرستان ویش کلن زلمی نقیب الله مسید د پولیسو په یو جالي مقابله کې وجل کېدو په سر پایتخت اسلام آباد کې راغونډ شوو. قبایلی سیمو خیبر پختونخوا په زرګونو خلکو نن په شپږمه ورځ هم خپل احتجاج جاري ساتلی او ویلي تر څو چې د دې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج جاري ساتي. د نقیب الله مسید د قتل پر ضد دغه احتجاجي لاریون په 26 جنوري د وزیرستان نه شروع شوو. ځینې ټولنیز فعالین وایي د لیار جون ته د پاکستان مطبوعات او نشریات وخت نه ورکوي. پاکستانی مطبوعات وایي د قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان نه افغانستان ته په کډه شوو کډوالو د بیا راستنېدو دویم پړاو د نن نه شروع کیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي ادارې اف ټي می د چارواکو د خولې ویلي په دغه سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په وخت نږدې 100 کورنۍ گاونډي افغانستان ته په کډه تللې وي. د اف ټي می د شمیرو تر مخه په دغه 100 کورنو کې نږدې 4500 کورنۍ د وړاندې خپلو سیمو ته راستنې شوې دي. د نادرا چارواکو د وړاندې نه دغه کډوالو نوملیکنه یا رجستریشن ترسره کړی دی. د امریکې د سټاک یا ونډو بازار د ګل پر سلور فیصده پریوتلې دی چې ورسره د سټاک مارکیټ په سرمایه کارانو کې سخته ویره خوره شوې او ډیرو سرمایه کارانو په یره او منډه کې د مارکیټ ناخپرې ډوبیدونکي پیسې راویستل شروع کړي دي. د امریکې د دیرش لویو صنعتي کمپنو اوسط ډاو جونز 1,76 پوینټونه او اس ان پی 500 سل پوینټونه پریوتلې دي. د دې وړاندې د ګل پورس د ایشیا او یورپ سټاک مارکیټونه هم پریوتو او نن یو ځل بیا د ایشیا سټاک مارکیټونه په ښکته روان شوي دي. مالدیب کې د صدر لخوا د ایمرجنسی یا بیړني حالت اعلانولو څو ګینټي وروسته امنیتي ځواکونه د ملک سپریم کورټ ودانۍ ته ورننوتي. د مالدیب پخوانی صدارتي ویان تر مخه امنیتي ځواکونو پخوانی صدر مامون عبدالګیوم هم د ګول پورز گرفتار کړی دی. د مالدیب صدر عبدالله یامین د سپریم کورټ لخوا د نیول شوو سیاسي قیدیانو خوشی کولو د حکم نه انکار وروستو په ملک کې د 15 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس د ګول پورز ویلي د اسرائیل سره په غاړه د فلسطیني ریاست جوړخ لپاره نړیوال اتفاق په داسې حال نور هم په کمیدو دی چې په غزه پټۍ کې بشري او اقتصادي وضع ورځ په ورځ په خرابېدو ده چې د کال 2020 پورې به دغه سیمه د ژوند کولو جوګه پاتې نه شي. د فلسطینیانو د پیدایشي حق په استعمال په سر د ملګرو ملتونو کمیټې ته د بنا په وخت انټونیو ګوټیرس په مقبوضه غربي غاړه او مشرقي یروشلم کې د اسرائیلي آبادو په جوړولو او د دې په غځولو نیوکې کړي دي او ویلي د اسرائیلي آبادو جوړول د ملګرو ملتونو د قراردادونو او نړیوال قانون لاندې غیر قانوني دي. د امریکای ډیموکراټیک ګوند سره تعلق لرونکو د کانګرس غړو د ریپبلیکن پارټۍ لخوا منظور کړل شوی هغه یاداشت په جواب کې خپل تردید خبرولو غوښتنه کوي په کوم کې چې د ملک په استخباراتي اداره اف بی آی باندې تور لګول شوی چې د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په پلټنو کې د خپلو اختیاراتو غلط استعمال یې کړی دی. د کانګرس نمائندګانو ایوان استخباراتي چارو کمیټې کې د ډیموکراټیک پارټۍ غړي په دې اړه د ووټ اچولو غوښتنه کوي چې په دغه دستاویز باندې خپل دریز قام ته په ډاګه کی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا نیم ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپل غبان دی او ری او اوزو اسلام آباد ته چرته چینن پښپګم او رسوم د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا نه راغلو احتجاج کوونکو احتجاج روان دی. نور تفصیل په د اسلام آباد نه مونږ ته خپل خبریال عدنان بتنی راکبي.
د احتجاج د دمو چې د وزستان نه یو خبر پښتونخوا نه رسیدلې په شوشل اوراج هم په اسلام آباد کې روان دی او د اسلام آباد په څکب کې تبلت وهلې دي او دلته حکومت تازه چې دی کوم احتجاج دی خپل احتجاج ریکارډ کوي. په دغه احتجاج کې وځي تاسو وایي چې زرګونو په شمېر باندې خلک کې چې راځي ورشي دي او دی او دلته چې کوم اسلام آباد پرس کلب دی هغه مخې ته داستي او احتجاج ریکارډ کوي. د دې چې کوم طالبات دي په هغه کې له حکومت څخه چې کوم په کراچۍ کې دي پولیسو د خوا بیرام او ولسیو د لکیب مسؤل هغه ته انصاف ترلاسه کړل او دلته چې کوم په مختلفو کې مورای اډر د پښتنو کوم وژنې روانه ده د هغه ادریول او چې کوم نسی پښتون دي هغه په څیر له لټو ته له دې کول او شامل دي. دا چې دی وی چې په عراق کې چې د روي ورسته چې کوم ودا په شوږي چې هغه ورسته بیا او ولز د ورول کیږي هلته کلیو په ذکر شي او ام ولسته مشکلات زیاته او مشته او مشته هغه چې دی په مکمل تور بل کې شي وي نو هغه وایي چې کوم ودا په شي کیږي د نور پاکستان په څیر نو په ویلي عراق کې بیا هم چې ام ولس او ولز د ورول کیږي چې راځي کوم مورګه دا هغه وی وی چې د دې عراق کې شي او باید باندې چې رسېږي او په دې شي وي او هغه مې چې هغه خپل د لپاره د ریزاکټر او مشکل دی ستونزه ده نو هغه بلاست څه چې هغه متاسف شي هم د خپل ژوند لپاره ډېر خطر ګرځي او له حکومت څخه دغه باندې مې چې څنګه کول کوم تور باندې ریکوست لري
نن بیٹھنی سب یو پختنه چې تر اوسه پوری داش پګم ورځ ده خو د حکومت لخوا دوی له تر اوسه پوری سو کم مشران راغلی دي او دوی دومره احتجاج کوي دوی ته سو ویل شي بده کوم یقین ورکل شي بده
تیار دی خدا خبر دی بار بار تکرار یوز کردی پر حکومتی تشدی کا اس جواب نے ویلے شوی
سامره
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے زمنګ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټوئیټر کتلی او ریدلی شئ. د ویب پاڼې پته دا www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او وجود پاکستان مطبوعات وایي چې د قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان نه افغانستان ته په کډه شو کډوالو د بیا راستنېدو دویم پړاو یا پروسه به د نن نه شروع کیږي. نور حال په تاسو د منګه همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون تر مخه د پاکستان قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان نه د ضربیز عملیاتو په وخت افغانستان ته تللي کډوالو د بیرته خپلو سیمو ته د راستنېدو دویم پړاو به د نن نه شروع کیږي. اخبار د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو په وخت د مرستو ادارې اف ډی ام ای د چارواکو د خلی ویلي په دغه سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په وخت نږدې 10,000 کورنۍ گاونډي افغانستان ته په کډه تللې وي. د اف ډی ام ای د شمیرو تر مخه په دغه 10,000 کورنیو کې نږدې 4,500 کورنۍ د وړاندې نخ پر سیمو ته راستنې شوې دي. اداره وایي په راستنو شو کډوالو کې د حسن خیلو، سیدګۍ، ګولک خیل، حیدر خیل، خدر خیل، مچی او مزار سیمو خلک شامل دي. نن رارسېدونکي کډوالو کې بعد د تخیل، غلام خان او سپینوام تحصیل کډوال شامل دي او د نادرا چارواکو د وړاندې نه د دغه کډوالو نوملیکنه یا رجسټریشن هم ترسره کړی دی. د چارواکو تر مخه دغه راستنیدونکي کډوالو لپاره د بنو په بکخیل کیمپ کې تیار خوراک او نورې غیر خوراکي مرستې هم ورکړې کیږي. د اخبار تر مخه دغه کډوالو یو مشر ویلي د افغانستان او پاکستان چارواکي په دې راضي شوي چې هر ورځ به 100 کورنۍ د غلام خان په پوله پاکستان ته راځي او په دې دویم پړاو کې به 3,300 یو کم د کورنۍ خپل سیمو ته راستنیږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی هم د میډیا سره په خبرو کې د دغه خبرې پخلی کړي چې د افغانستان نه بعد کډوال د فروری په 16 نیټه بیرته راستنیږي. د کامران افریدی په وینا دغه کډوال به لومړی د بکخیل کډوالو کیمپ ته راځي او وروسته به خپل سیمو ته لیږل کیږي. ښاغلی کامران افریدی سمو د وړاندې ډیو ریډیو ته ویلي دغه کډوالو د راتګ وړاندې پوره انتظامات ترسره شوي.
هغه کورنۍ به مونږ هغلته نه پیک کوو، هغه مونږ د بکخیل کیمپ ته بوزو. بکخیل کیمپ کې به باقاعده چې څنګه زمونږ د نور قبایل نارت وزیرستان رجسټریشن کیږي، هغه طریقې باندې به هغوی رجسټریشن کیږي، وطن کارډ به ایشو کیږي او هغې نه پس به خپل شیډول په مطابق خپل کلو ته ځي. چې کوم علاقو ریټرن نه وي شوی نو هغلته بیا دی بکخیل کیمپ کې د دې مرضی دی چې بکخیل کیمپ کې یا بیا به هغې باره کې دی چې هغه څنګه چې نور ٹی ڈی پیز فی الحال چې بهر څنګه اوسیږي هغه طریقې سره به هغوی ریټرن به خپل کلي ته خپل طریقې سره کیږي. بیا
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په مهال د مرستو ادارې اف ډی ایم ای نائب مشر میا عادل ظهور بیا مطبوعاتو ته ویلي چې ادارې د دغه کډوالو لپاره پوره تیاری نیولی او دغه خلک به د غلام خان چک پوسټ نه دوی په خپلو گاډو کې راوچتای. میا عادل زیاته کړې د نن راتلونکي دغه کډوالو ته به د رجسټریشن وروستو تیار خوراک او بیا د میاشتې په سر 2,000 روپۍ هم ورکړې کیږي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري او اوس راځو یو بل رپورت اړخته چې د عراق کې د امریکایي ځواکونو په حق لباندې په داعش خلاف د امریکې په مشرۍ کې جنگی دن کی اطلاع فویلی دی چی دوی پا عراق کی خپلا توجه دا عراق جنگی عملیاتو اڑخنا اڑوی خو هغه رپورټونه یې رد کړی دي چې ګینی امریکا د دغه هیواد نه خپل ځواکونه راوباسي. نور حال په دې وایي چې امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږه همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد ائتلاف ویلي چې د عراقي عسکرو سره په میدان جنگ مرستو نه پام د اړولو مطلب هیڅ کله دا نه دی چې د عراق نه خپل پوز به وباسي. د ائتلاف لخوا ویل شوی دی چې په موسل کې د مرستو په اساس کامیابی د ترلاسه کولو وروسته به د داعش نه په جګړو کې اخستل شوی سیمې په خپل قبضه کې د ساتلو اړخ ته خپل پام را اړوي. په عراق او شام کې د داعش د ولقې لاندې سیمې 98% بیرته آزاد کړل شوې دي، خو په دریای فرات سیمه کې لا هم انخطی دوام لري. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې دغلته د داعش پر ضد جګړه کوونکو عسکرو ته نور هم د سخت تربیت ضرورت دی. وایس اف امریکا د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي پوځ مرکزی کمان وایان لیفټیننټ کرنل ارل براون وویل چې د دې مطلب د پوځ راوستل نه دی، بلکې ورته ځای بدل کړی شوی دی. د ایسوسییټیډ پریس خبری ادارې پل راپور کې د هاغلی براون لخوا ویلی وو چې امریکایي عسکرو عراق نه د وتلو عمل شروع کړی او یو شمیر عسکر ستانه شوي دي. په دغه راپور کې د عراقي حکومت وایان نه هم دغه خبرې پخلی شوی وو چې د امریکایي عسکرو د عراق نه د کمولو عمل شروع شوی. د امریکا مرکزی کمان یو بل وایان کرنل جان تھامس وایس اف امریکا ته ویلي چې څه ډیر لږ شمیر امریکایي عسکر د عراق نه افغانستان ته اړول شوي دي، خو په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر تقریبا هماغه شان دی. دی وایي چې په عراق کې هماغه شان هلې ځلې روانې دي، خو د دغه شکل لږ بدل کړی شوی دی. د امریکا په غټو کارونو کې دغلته عراقي عسکرو ته تربیت په نوو آلاتو ورکول دي چې څنګه د سرحدونو د څارنې آلات وکارول شي چې د داعش وسلوال بیرته عراق ته ورداخل نشي. هغه له تاسو وایي چې ځینې امریکایي پوځیان به د افغانستان قندهار ولایت ته لیږل شي. د پاتې پوز پر ځای به د امریکا او ناټو لخوا تربیت ورکوونکي عسکر راوستل کیږي، او د دغه ځای نه بدل کړی شوي عسکر به خپل وطن ته ستانه شي. خدای وایي تر څو چې د پوز راوستلو خبره ده، نو موږ له هغه مرحلې ته نه یو رسیدلي. بغداد کې د امریکایي پوز یو مشر کرنل راین ډیلن وایس اف امریکا ته ویلي چې عراق کې د امریکایي پوز هدف دا دی چې عراقي عسکر د دې جوګه کړي چې د داعش وسلوالو پر ضد خپل سر باندې جګړه مخ په وړاندې بوزي. کله چې موږ دغه ځای ته ورسو، بیا به موږ ته د ډیر لږو ائتلافي عسکرو دغلته ضرورت وي. دی وایي چې دې وخت هغه عسکرو شمیره او شرایطو باندې څه نشي ویلې، خو په عراق او شام کې څه لږ ډیر بدلونونه پرون شوي دي، کوم چې دغه ملکونو دننه او بهر دواړه ځای دي. لکه د امریکا هوایی پوز مرکزی کمان تیره هفته عراق کې د نوې تربیتی ډلې اعلان کړی دی. دغه ډله به د ائتلافي هوایی عسکرو صلاحکار نومیږي. دوی به د عراق هوایی پوز سره په شریکه کار کوي او ورسره به روزمره هوایی عملیاتو کې مرستې هم کوي. بلخوا A-10 هوایی الوتکې چې د ترکیې د انزرلیک امریکایي اډې نه به په عراق او شام کې کارول کېدی، افغانستان کې د عملیاتو لپاره پر ځای کړی شوې دي. دغه الوتکو د شام په رقه خار د داعش قبضې ختمولو کې ستر لاس کړی وو.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
دا د وایس اف امریکا ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ منغه باندې اوري. نیم ساته خبری خپرونه ده، او اوس راځو یو بل رپورت تاسو وړاندې کوو. د مرستندویه نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی دی چې هغه هیوادونه چې د شام او د منځني ختیځ کډوال پکې دي، هغوی که چرې په زور باندې دغه کډوال وباسي، نو دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي، او دا چې د دې په هیوادونو کې امنیتي وضع دومره ښه نه ده چې دوی ورته واپس شي. نور حال پیدا وایي سف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
نارویجین ریفیوجی کونسل یا د ناروی د کډوالو لپاره شورا او کیر انټرنیشنل په شمول د مرستندویا ډلو یو نړیوال تنظیم لخوا تیر ورځ په یو جاری کړی شوی راپور کې دا خبره په ګوته کړی شوی چې د شام د جګړې له وجې به کور شوی کډوال د سره کم خطرې سره مخ کیدی شي که چری هغوی په زور خپل هیواد ته ستانه کړی شي. دغه راپور چې ورته د ډینجرس ګراوند یا د خطرې ډک ځمکې نوم ورکړی شوی پکې د مرستندویا ایجنسو لخوا ویل شوی چې په سلګونو زره کډوال په کال 2013 کې په زور شامتا د لیګلو خطرې سره مخ دي. دا په داسې حال چې په دغه هیواد کې روان تشدد بمونه او ګولباره د عام ولس ژوندونه د خطر سره مخ کوي. د نارویجن ریفیوجی کونسل سیکرټری جنرال جین ایګل لینډ وایي چې زیاتره خلکو لپاره واپس تلل نه محفوظه او نه رضاکارانه دي. کوم خلکو چې د جنگ او تشدد له وجې د هیواد نه تیښته کړې نوموړي زیاته کړې چې دوی په هغه سیمو کې هم د وینې تویدل د سکولونو او هسپتالونو په هدف کېدل او د خلکو وجنې لیدلی کمی سیمی چه محفوظ سیمی ویلی کی گی. ملگری ملتون وای لگ تر لگا دری لکا شامیان چه روان دی بی کور شویو پا تیرو سو اونو که دا شمال غربی صوبه ادلیب نا دا جگلی لوجی یو واری بیا پا تیخت مجبور شوی. کم سو بچه دا روس او دا شام دا جنگی جازونو لخوا پا درنه کچا هوایی بریدونو لاند را غلی. دا مرستندوی جنسو دا اندازو تر مخا پا کال 2013 که دا شام دا کدوالو شمیرا چه خپل حیوات تا استان شویو و لکا یوی زرطا رسیدلی. پا کم شمیرا چه پا کال 2018 کې 15,000 وا. خو تیر ورځ جاری کړی شوی راپور کې خبرداري شوی چې سخ کال د 15,000 شامیانو د بیکوره کېدلو تمه لرل کیږي. د لبنان، اردن او ترکی په شمول د شام سره په پوله پرتو هیوادونو په زور د کډوالو واپس کولو کې تیزی راوسته. په راپور کې ویل شوی چې د شام گاونډي هیوادونو نه د کډوالو بیرته واپس کولو عمل په زور غیر رضاکارانه او د قانوني اسنادو نه لرلو په سر دی. په راتلونکو 12 میاشتو کې اسرائیل د سودان او اریتریا نه راغلي نږدې 40,000 مهاجرو د وباسلو پلاننګ کوي او په اټلي کې ځنې په واک کې ګوندونه د 100,000 څخه زیاتو مهاجرو د وباسلو لپاره کمپاینونه کوي. د بشري حقوقو کارکونکو یره لري او وایي که چې کال 2015 د مهاجرو د مسلې په توګه کال ویل کیږي په خاصه توګه کله چې د اروپا خبره مخې ته راځي نو کې دي شي کال 2013 د دغه مهاجرو بیرته خپل هیوادونو ته د واپس لیګلو لپاره کال جوړ شي. د ملګری ملتونو ماشومانو لپاره ایجنسی یونیسف په یورپ کې د کډوالو او مهاجرو په اړه خپل تازه خبر کې خبرداري کړیو چې د کډوالو او مهاجرو بیرته لیګل د اروپا په سیاسي ایجنډا باندې دي. په 1955 کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کنونشن لاسلیک کولو را په دې خوا اروپایي هیوادونو په زور د جنگون له وجې بې کوره شوي کډوال نه دي وباسلي، خو اوس پکې د افغان کډوالو چې د سیاسي پناه اغستلو هڅې کولې د واپس لیګلو کیسونه مخې ته راځي. اروپایي اتحاد افغانانو ته د جنگ له وجې بې کوره شوي کډوالو په توګه نه ګوري. په وروستو اونو کې برتانیا او د اروپا نور هیوادونه د اروپایي پارلمان لخوا مخ په زیاتې فشار سره مخ دي چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې ولې په سلګونو افغانان د چا سیاسي پناه اغستلو خواستونه نه دي منظور شوي هغوی واپس افغانستان ته لیږلي کیږي. د کلنه چې اروپایي اتحاد په کال 2014 کې د افغانستان سره د مرستې یو معاهده لاسلیک کړې په زور د کډوالو د واپسې عمل کې تیزوالی راغلی. د مهاجرت لپاره نړیوال تنظیم آی او ایم وای چې په کال 2018 کې 1500 افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړی شوی دي. د بشري حقوقو کارکونکو یې سرګندوي چې کم خلک واپس افغانستان ته لیږل کیږي هغوی وجل کیدی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا نیم ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټیرس د ګل فرز ویلي چې د اسرائیل سره په غاړه د فلسطینی ریاست جوړخ لپاره نړیوال اتفاق په داسې حال دور هم په کمیدو دی چې په غزا پټه کې بشري او اقتصادي وضع ورځ په ورځ په خرابېدو ده. نور حال په تاسو زمنګا همکارا کلثوم کاکل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګټرس د دوشنبه په ورځ وویل چې اسرائیل سره فلسطینی سیمې جوړولو کې نړیواله موافقه له منځه وړلای سي. ګټرس په اسرائیل نیوکې وکړې چې د فلسطین په غربي غاړه کې د يهودي آبادی جوړولو ته قانوني حیثیت ورکړی دی. هغه وویل چې دا د ملګرو ملتونو قرارداد او نړیوال قانون ترمنځ غیر قانوني ده. ښاغلی په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د خلکو د حقونو یوې کمیټې ته وویل چې دا د سولې لپاره یو لوی خنډ دی چې باید مخه ونیول سي، او زیاته کړه چې تاوتریخوالی او راپارونه ویره او بې باورۍ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې اسرائیل او فلسطین دواړه کولی سي چې بیت المقدس خپل پلازمینه په توګه وپیژني. خو ښاغلی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا سفارتخانه د تل ابیب څخه په کال 2019 کې بیت المقدس ته رامنتقل کېدو اعلان په اړه څه نو ویل. په اني حال کې انټونیو ګټرس وویل چې غزه کې ژوند کول د زغم څخه وتلې ده، او ویل چې غزه د بندیزونو او د دوامداره بشري بیړني حالاتو کې بوخته ده. دوی وویل چې 2 میلیونه فلسطینیان هر ورځ د ورانېدونکو ودانۍ، بجلی د نشتوالی، د ژوند بنیادي اسانتیاو نشتوالی، بیروزګاری او د کمزور اقتصاد سره مخ دي. ښاغلی وویل چې هغه د ملګرو ملتونو د فلسطین د کډوالو د ادارې او د بشري مرستو د امداد ورکولو لپاره ډیر اندېښمن دی. کال 2018 کې امریکا د فلسطین د کډوالو ادارې ته 355 میلیونه ډالر امداد ورکړی وو، خو شش کال یوازې 60 میلیون ډالر امداد ورکوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا فیصله د هغه وروسته وکړه چې کله په ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د صدر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ګرځولو فیصله غندلې وه. د دوشنبه په ورځ ملګرو ملتونو مشر دا ویره څرګنده کړه چې د امداد کې کمی راوستو سره به اداره د فلسطین کډوالو لپاره کارونو کې ستونزې رامخته سي، په خاصه توګه د فلسطین د کډوالو صحت او تعلیم په وړ سره ډیر اغیزمن سي. دوی وویل چې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې دا سو قبول ته نه پریږدي.
او اوس ګورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې څه مهم لیکل شوی دی. ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
اسرائیل په کال 1948 کې د یو آزاد مملکت د جوړېدو د لومړۍ ورځې نه ګیر چاپیرا خپل عرب ګاونډي ملکونو او خصوصا د اسرائیل په عملدارۍ کې پرتو فلسطینیانو سره په دښمنۍ کې اخته دی. د اسرائیل او ګاونډي عرب ملکونو او خصوصا د فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې راوستو بشمیره بین الاقوامي کوششونه ناکام شوي دي، خو د وخت تیرېدو سره سره اوس د اسرائیل خپل عرب ګاونډي ملکونو سره د تعلقاتو د خکېدو روښانه امکانات پیدا شوي دي. اوم پدی موضوع نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د اسرائیل خپلو پخوانو عرب دشمنانو سره ورځپزیاتی خواږه تعلقات. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې اسرائیل د 1384 د مصر حاکمانو سره په خفیه سلام اسلات قطبی سارای سینا کې په جهادیانو سخت هوایی حمله شروع کړی دی. اسرائیل د مصر د صدر عبدالفتح السیسی په مرسته او اجازت د بینخو هلیکاپټرو، ډرون هوایی جازونو او د جټ جنگی هوایی جازونو په ذریعہ په اسلامي جهادیانو تر اوسه پورې 100 هوایی حمله کړی دی. مضمون لیکي چې مصر په سینا سیمه کې د اسلامي جهادیانو د خونړی او د زبردست تحریک د قابو کولو لپاره اسرائیل سره خفیه اتحاد کړی دی، سره د دې چې د اسرائیل او د مصر ترمنځ تر اوسه پورې 3 جنگونه هم شوي دي. نامتو لیکوال ګریګ جیف لیکي چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ په نوم د مصر او اسرائیل ترمنځ د اتحاد د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دغه سیمه کې د دولت اسلامیه او د نورو اسلامي جنگیالو ګوندونو راپورته کېدو اسرائیل او د اسرائیل زاړه عرب دشمنان خپلو کې په غوږ جنگولو مجبوره کړي دي. خو مضمون لیکي چې دا اتحاد صرف د دولت اسلامیه د ویرې هم نه دی، بلکې سلویخت کال وړاندې کیمپ ډیوډ کې د مصر او اسرائیل ترمنځ د امن لوزنامې د دستخط کېدو وروسته د مصر جرنیلان د اسرائیل خپلو همسنګو جرنیلانو ته ډیر ورنږدې شوي دي. د مصر فوج اسرائیل سره د غزه په ناکبندۍ کې ډیر امداد کوي. غزه سیمه مصر سره په پوله پرته ده او د حماس په اختیار کې ده. واشنگتن ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې اسرائیل سره د تعلقاتو په خوګولو کې یوازې مصر شامل نه دی، بلکې سعودي عرب هم د ایران د ویرې اسرائیل سره سیاسي او دفاعي تعلقات ډیر جوړ کړي دي.
هم په دې باندې زمونږ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د درې غنټو د خبرونه سره رسیدي. زه محمد اکرام د خپل پوره ډیو ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.